سلام د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو هرکلی کوم. د دې خبرونې مهم موضوعات: امریکا د داعش ډلې څلور مشران د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولي دي. د طالبانو غبرګون:
د سلطان عزیز اسلام چې دوی یادی ده درې کاله مخکې وژل شوی په ننګرهار کې ژوندی لنه ده، د نور کسانو موږ نه پېژنو.
د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر رسنیو د وروستیو وضع شویو محدودیتونو په اړه اندېښنه ښیي. د طالبانو سل ورځنۍ واکمنۍ ته د کتنو په لړۍ کې دا ځل د رسنیو وضعیت ته ژوره کتنه کوو.
د پخواني نظام په ړنګېدو سره موږ وکتل چې یو شمېر ډېری رسنۍ وتړل شوې او ځینو یې خپل کارکوونکي کم کړل.
د کندهار خلک په جګړو کې د خپلو ویجاړو مینو تاوان غواړي.
دا کلی ګرده بارته وکړلې و نو ګرځمې دلته جنګونه وسولل، اخر چې په پسرلي کې راغلو سرایونه داسې نړېدلې وه.
نور مطالب هم لرو او په دوهمه نیمه کې نیمه نړۍ او د اساسي او بشري حقونو پروګرامونه خپریږي. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې اجمل انت چمتو کړي دي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د داعش د خراسان څانګې څو مشران د نړیوالو تروریستانو په لیست کې شامل کړي دي. د افغانستان د ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړی قومندان له امریکا غوښتې دي چې د دغه ځواکونو نور غړي چې په افغانستان کې پاتې دي له دې هېواد دی وباسي. او حد اقل شپږ څلوېښت تنه چې ډېرې د شمالي مقدونیا وګړي وه په بلغاریا کې په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوي. بشپړ خبرونه واورئ. په سر کې هم د افغانستان په اړه: د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د خراسان څانګې درې مشرانې د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. د وزارت په رون په یوې خبرپاڼه کې همدارنګه وویل چې په یو بل کس یې د دې په خاطر چې د داعش د خراسان څانګې ته یې مالي مرسته برابره کړې ده بندیز وضع کړی دی. په دې اعلامیه کې راغلی دي چې د امریکا متحده ایالاتونه ژمن دي څو له ټولو وسایلو باندې له ټولو وسایلو کار واخلي څو د داعش د خراسان څانګې مخه ونیسي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلی دي چې دا هڅې د امریکا د متحده ایالاتو د هغه پراخو هڅو یوه برخه ده څو ډاډ حاصل کړي چې افغانستان به بیا د ترهګرو په ځاله نه بدلیږي او نړیوال ترهګر به دغلته پښې نه ټینګوي. په دې منځ کې چې کم کسان شامل دي: ثناء الله غفاري چې مشهور په شهاب المهاجر باندې بلل شوی دی، دا ویل شوی دی چې د داعش د خراسان څانګې مشر دی. همدارنګه سلطان عزیز اعظم چې د داعش د خراسان څانګې ویندوی معرفي شوی هم په دې فهرست کې شامل دی. دریم شخص دی مولوي رجب صلاح الدین په نوم باندې په کابل کې د داعش د خراسان څانګې مشر معرفي شوی دی. د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړی غړي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتې دي چې د دې ځواکونو نور غړي دي له افغانستان نه وباسي څو د یو بشري ناورین مخه ونیسي. دې شخص چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته په یو استولي لیک کې دا غوښتنه کړې ده. د امریکا متحده ایالاتو او همدارنګه متحدانو یې له افغانستان نه په لسګونو زره هغه افغانان چې د طالبانو له راتګ وروسته یې ژوند له خطر سره مخ ګڼل کېده ایستلې دي، خو تر اوسه پورې زرګونه نور افغانان هم پاتې دي په افغانستان کې چې غواړي له هېواد نه ووزي. د طالبانو د استخباراتو ادارې په پروان کې ادعا کړې ده چې دغلته یې د وسلو یو ډیپو موندلی دی. د پروان ولایت کې د طالبانو د استخباراتو د ریاست مرستیال قاري یاسر نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډیپو د مقاومت د جبهې په نوم وسلوالو پورې اړوندو چې د چاریکارو په ښار کې یې موندلی دی. د طالبانو حکومت پرون د یو شمېر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران مسولان وټاکل. د دوی په نوو ګمارونو کې ویش کسان شامل دي چې نږدې ټول مولایان او ملایان او د طالبانو نږدې کسان دي. په دې ګمارنه کې چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده د فرمان پر اساس شوی، شهاب الدین دلاور د قانون او محمد عباس اخوند د حوادثو ضد وزارت د سرپرستانو په توګه معرفي شوی دي. حداقل شپږ څلوېښت تنه چې ډېرې د شمالي مقدونیا وګړي دي په بلغاریا کې په یوه ترافیکي پیښه کې وژل شوي دي. د بلغاریا د پولیسو د ملي ادارې مشر ویلي چې په قربانیانو کې دولس تنه ماشومان دي. اووه تنه چې په دې حادثه کې ژوندي پاتې دي د صوفي په یو روغتون کې تر درملنې لاندې دي. د بلغاریا صدراعظم دا یوه لویه تراژیدي بللې ده. تر اوسه پورې د پیښې اصلي سبب روښانه نه دی، خو په ځینو رپورټونو کې راغلی دي چې د مسافروړونکو چې دا مسافروړونکی موټر د سړک پر غاړه له فلزي کنارې سره ولګېد وروسته یې اور واخیست. او متحده ایالاتونه او اروپا به ژر بلاروس نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. دوی پر بلاروس تور لګوي چې له اروپا سره ګډه پوله کې په لوی لاس د کډوالۍ ناورین رامنځته کړی دی. د امریکا یوې لوړپوړې ډیپلوماټ او د بلاروس لپاره د دې هیواد ځانګړی استازي پرون وویل د بلاروس او اروپا سرحد کې د کډوالۍ د ناورین ټول مسولیت د بلاروسي واکمن الکساندر لوکاشنکا په غاړه دی.
خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر ویب پاڼه وګورئ. ازادۍ رادیو ډاټ کام او ازادۍ رادیو ډاټ اورګ د ازادۍ رادیو د ویب پاڼې پته ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکي چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورځو د راپورونو برخې ته لومړی راپور راخلو. متحده ایالاتونو څلور کسان د داعش ډلې د خراسان څانګې د مشرانو او د ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور د نړیوالو تروریستانو په توګه نومولی دي. د امریکا دا اقدام ښیي چې په افغانستان کې داعش ډله په یوه جدي امنیتي ګواښ د بدلېدو په حال کې ده. طالبانو د امریکا دا اعلان یو نمایشي اقدام بللی، خو د امریکا حکومت ویلي له خپلو ټولو امکاناتو به کار واخلي چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوالو تروریستانو په خوندي ځاله بدل نه شي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
په افغانستان کې د داعش ډلې ورځ تر بلې پراخېدونکي ګواښ او پر ضد د امریکا نوی اقدام. متحده ایالاتو څلور افغانان د داعش خراسان څانګې د مشرانو او دې ډلې ته د مالي اسانتیاو د برابرولو په تور نړیوال ترهګر نومولي او تر خوا یې د دوی نومونه د ترهګرو په تور نوملړ کې ځای کړي دي. ثناءالله غفاري، سلطان عزیز اوزام او مولوی رجب د داعش خراسان څانګې په مشرتابه کې د دوی د رول په خاطر نړیوال ترهګر نومول سوي او پر عصمت الله خلوزی بیا د ډلې ته د مالی اسانتیاو د برابرولو له امله نړیوال بندیزونه لګول سوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نیټ پرایس پرون رسنیو ته وویل متحده ایالات به د ټوریزم د ځپلو لپاره له هرې لارې ګټه واخلي.
موږ ژمنیو چې له داعش سره د مبارزې لپاره له خپلو ټولو ترهګرۍ ضد وسیلو کار واخلو او ډاډ ترلاسه کړو چې افغانستان یو ځل بیا د نړیوال تروریزم په ځاله بدل نه شي. دا نمونه ترهګر افشا او بیلوي د متحده ایالاتو مالي سیستم څخه د ګټې اخیستنې مخه نیسي او د قانون پلي کولو اړوند فعالیتونو سره مرسته کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي عصمت الله خلوزی تورن دی چې په ترکیه کې د حوالې په نوم د پیسو د لیږدولو د یوې غیر قانوني شبکې له لارې د داعش خراسان څانګې ته مالي مرستې استولي. د دې وزارت له قوله خلوزی په افغانستان کې د انساني قاچاق شبکې تمویلوي او د بهرنیو وسلوالو د تګ راتګ اسانتیا برابروي چې په افغانستان او سیمه کې د کړکیچ زیاتولو په لټه کې دی. د امریکا د خزانه وزارت د بهرنۍ شتمنۍ د کنټرول د برخې مسؤلې اندریا کارګي ویلي دا اقدام د دیش کارندوی کوي چې متحده ایالات د داعش پر وړاندې جدي دی او نه پرېږدي چې غړي یې له نړیوال مالي سیستم په ګټې په افغانستان کې او له دغه هیواد وراخوا د ترهګریزو فعالیتونو ملاتړ وکړي. خو طالبان د امریکا دا عمل له داعش سره د مبارزې لپاره اغیزمن ګام نه بولي. د طالبانو د حکومت ویاند او د اطلاعات او فرهنګ وزارت مرستیال ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویل دا پریکړه تر ډیره تبلیغاتي ده.
دا موږ ته یو نمایشي حرکت معلومیږي. سلطان عزیز هم چې دوی یادی دا درې کاله مخکې وزلسو په ننګرهار کې ژوندی لنه ده. دا نور کسان موږ نه پېژنو، مشغولې څیرې دي او بل داسې ګامونه بزرګ نمایي کوي. د داعش لپاره مؤثر ګامې موږ نه بولو او نه داسې مهمې مطرح موري دي چې بندیز په ګټه وکړي یا بندیز باندې وارزي.
طالبان داعش د خپل حکومت او افغانستان لپاره ګواښ نه بولي او زیاتوي دا ډله یې ماته کړې ده. خو تېره اونۍ د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي جبر الاینس د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل داعش ډله د پیاوړي کېدو په حال کې ده او اوس نږدې د افغانستان په ټولو ولایتونو کې فعالیت کوي. پوځي کارپوهان مني چې وروستیو کې د داعش خراسان څانګې فعالیتونه چټک سوي دي. شنوم کی عبدالباری عارض ازادی رادیو تو ویل
داسی معلومی جی لکه دا داعش دا پیاوارتیا بهیر چی راستر بلی گرنده کیجی او داسی شواهد ترسترگو کیجی چی پا تدریج باندی داعش پا طول ولایاتو که دا افغانستان نفوذ کردی
دا اگست لپنزلسم یعنی وقت دا طالبانو لرسیدو روست داعش داری دا افغانستان پا بلا بلو ولایتونو او سیمو که دا کشنیو بمی چاودونو او بریدونو سر بیره چی پک طالبان او ملکی کسان پنشه سیوی پا کابل، کندوز او کندهار کی پینزه خونری بریدونه کریدی. پا دی بریدونی که لشت در رجه 450 تنه وجل سیوی او نجده 409 تپیان سیوی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي راډیو خبرونه اوري. د بشري حقونو د څار سازمان د طالبانو لخوا پر رسنیو وروستیو وضع شویو محدودیتونو او د خبریالانو ګواښلو ته اندېښنه ښودلې. د سازمان په یو خبر پاڼه کې ویلي چې له رسنیو د طالبانو د حکومت وروستۍ غوښتنې خبریالانو په ځانګړي ډول ښځینه خبریالانو ته زیان رسوي.
خبریالا فوزیه وحدت رسنیو ته د طالبانو د حکومت سپارل شوي غوښتنو اندېښمنه کړي. فوزیه وایي له دې ویرې لري چې هسې نه دا غوښتنې په راتلونکي کې په زور عملي شي. د میرمن وحدت په خبره د دې وړاندیزونو اصلي قربانیان هم ښځې دي.
طالبان په دې هڅه کې دي چې ښځې ورو ورو له رسنیو څخه هم محدود او حذف کړي، لکه څرنګه چې دوی ښوونځیو ته ښځینو ته اجازه نه ورکوي، پوهنتونونو ته د ښځو ته اجازه نه ورکوي او حتی په دولتي ادارو کې هغوی ته د کار څه چې د ننوتو اجازه نه ورکوي. دوی په دې لټه کې دي چې یوازې په رسنیو کې کوم فعالیتونه چې دوی یې درلوده او دوی ورته څه نه ویل، دا هغه برخه هم حذف کړي او په ټوله معنا باندې ښځې په کورو کې نه وي.
فوزیه وحدت 28 کلنه ده. په حقوقو کې لوړې زده کړې کړي او یو لور لري. اغلی وحدت پر رسنیو کې 14 کلنه تجربه لري او تر خوای د رسنیو د کورنۍ دی او قرباني شوی غړي میرمن ده. د هغه خاوند حمید سیغانی نومید. هغه هم خبریالو او د لړم میاشتې په 22مه په کابل کې ووژل شو. سره له دې چې د رسنیو کورنۍ په افغانستان کې د روانو ناخوالو یوه مهمه برخه ده، خو بیا هم ورځ تر بلې له دوی سره د دولتي چارواکو چلند اندېښنې راپورته کړي. تازه د بشري حقونو د څار سازمان په افغانستان کې د رسنیو بیان ازادۍ او خبریالانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. دې سازمان په یو خبره کړې اعلامیه کې لیکلي، طالبانو هغه خبریالان په مرګ ګواښلي چې پر دوی یې نیوکه کړې، تر څنګ یې د دوی حکومت له خبریالانو غوښتي خپل راپورونه له خپرېدو وړاندې له طالب چارواکو سره شریک کړي. د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا مسؤولې پاتریشیا ګاسمن ازادي راډیو ته وویل، طالبان د هغو غوږونو د خاموشه کولو په لټه کې دي چې پر دوی نیوکې کوي.
The Taliban's new media regulations.
د خبریالانو پر وړاندې د طالبانو وروستۍ غوښتنې او کړنلاره د هغو غږونو د خاموشه کولو لپاره ښکاره هڅه ده چې د دوی پر حکومت نیوکې کوي. د ښځو، رسنیو او هنر پر وړاندې هر ډول مخالفت او محدودیت ورانوونکی دی.
د طالبانو حکومت د یکشنبې په ورځ ناوخته رسنیو ته د غوښتنو یو اتمادیز نوملړ وسپاره چې پکې په تنزیه او کمیډي خبرونو کې د اشخاصو له سپکاوي ډډې کولو ته اشاره شوې او تر خوای ویل شوې هغه فلمونه او سیریالونه دي هم نه خپرېږي چې د اسلام او د افغانستان د فرهنګي چوکاټ مخالف وي. په دې وړاندیزونو کې پر رسنیو کې د خزینه خبریالانو کار ته هم اشاره شوې او راغلي چې خزینه خبریالان باید اسلامي حجاب وکړي او هغه تمثیلي خبرونې دي هم نه خپرېږي چې دوی پکې ونډه لرلې وي. پر هغو سیریالونو بندیز چې د پیغمبرانو او صحابهو پر ژوند سرخي، د هغو خبرونو بندیدل چې دین او انساني کرامت ته پکې توهین شوی وي، او یا هم پکې د نارینه او عورت ښکاری، د دې غوښتنو بله برخه ده. د بشري حقونو د څار سازمان په اعلامیه کې راغلي، د رسنیو د فعالیت په اړه د طالبانو له ژمنو سره سره چې اسلامي ارزښتونه بمني، واقعیت دا دی چې په افغانستان کې خبریالان او د طالبانو له موقف نیونې او پلټنې څخه ویره لري. که څه هم طالبانو د بشري حقونو د څار سازمان د نویو څرګندونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه، خو پرون یې ویلي وو دا اتمادیز نوملړ یوازې د وړاندیز تر کچې دی او الزامي جنبه نه لري. خو بیا هم له رسنیو ملاتړي بنسټونه اندېښنه ښیي چې دا غوښتنې په یو ډول د رسنیو سانسور دی او کیدای شي پر راتلونکي کې د طالبانو د حکومت لخوا عملي شي.
پر رسنیو نوی محدودیتونه او په دې اړه اندېښنې. د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې د افغانستان د رسنیز ډګر رنګ ډیر پیکه شو او د اکثرو رسنیو چارې په ټپه ودرېدې. د خبریالانو مدافع بنسټونه وایي د طالبانو له راتلو وروسته اویا په سلو کې رسنۍ بندې شوي او پاتې نور هم تر محدودیتونو سانسور او ننګونو لاندې فعالیت کوي. تا
طالبانو تازه رسنیو ته یو نوې تګلاره لګلې چې دوی اصلاحي خو د رسنیو ملاتړي بنسټونه یې د محدودیت او سانسور هڅه بولي. د اسدالله لودین په تفصیلي راپور کې د طالبانو د حکومت په سلو ورځو کې رسنیز بهیر ننګونو او خندونو ته کتنه شوې.
رئیس ابو جمهور ولاړ په دوه هلیکوپترو کې له هیواد نه بهر دی ته ارکلای وایم.
طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او ماښام مهال یې د ارګ د نیولو اعلان هم پر الجزیره ټلویزیون وکړ. له همغې ورځې راهیسې د طالبانو چارواکي وایي د رسنیو په ارزښت او اغېز پوه دي او پرله پسې د ډیموکراسۍ د دې ستنې د ساتنې ډاډ ورکوي. د طالبانو د واکمنۍ څو ورځې نوې تېرې چې یو شمېر خلکو په ځانګړې توګه هغو ښځو یې پر ضد مظاهرې شروع کړې چې دندې او فعالیتونه یې درول شوي وو. د همدې مظاهرو د خبري پوښښ پر مهال یو شمېر خبریالان ووهل شول، لنډمهالې توقیف شول او وسایل هم مات شول. دا د ښځو د مظاهرې پر مهال د یو بهرني ژورنالیست د وهلو صحنه ده. دا ژورنالیست طالب سرتیری ته وایي چې خبریال دی خو هغه یې په کنداغ وهي او سپکې سپورې ورته وایي. همدې امنیتي ستونزو او اقتصادي ننګونو ډېرې رسنۍ اړې کړې چې خپل فعالیتونه ودروي. سید عظیم هاشمی په بغلان کې د ارمان شهر رادیو او شهر بانو اونیز مسؤول وو. دی وایي اوس مهال دواړه رسنۍ بندې دي او له ډاره داسې ځای کې پټ دی چې کورنۍ ته هم ځان نشي ښودلی.
کله نه چې طالبانو بغلان نیولی زما دواړه رسنۍ بندې شوي دي. طالبان د رسنیو او د کمرو مخې ته وایي چې عمومي بښنه اعلان کړې او نړیوالې ټولنې ته وایي چې هیڅ چا سره کار نه لري، خو د پردې تر شا د ولایتونو په کچه په خبریالانو او د رسنیو په مسؤلانو پسې ګرځي.
د ښاغلي هاشمي په څیر یو شمېر نور خبریالان هم له خپلو ولایتونو کډه شوي او یا یې نورو هیوادونو ته پناه وړي، خو طالبان وایي د دوی لخوا هیڅ خبریال ته ګواښ نه پیښیږي.
د افغانستان د ژورنالیستانو د مسؤلیت کمیټې کابل ته انتقال کړو تر هغې وروسته زموږ رسنۍ هم وتړل شوه.
واحد الله امان په ننګرهار کې د انعکاس راډیو ټلویزیون د خبر څانګې مرستیال وو. د ازادي راډیو ته وویل کله چې داعش څو خبریالان ووژلې د دوی فعالیتونه ټکنی او له تیرو څو میاشتو راهیسې بیا بیخي بند شول.
زما په څیر زموږ د ملګرو په څیر باندې ډیری نور خبریالان د نورو رسنیو کارکوونکي هم له اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي، په خاطر د دې چې دوی خپلې دندې له لاسه ورکړې. د طالبانو په راتګ سره او د پخواني نظام په ړنګېدو سره موږ وکتل چې یو شمېر ډیری رسنۍ دوی وتړل شوې او ځینو یې خپل کارکوونکي کم کړه. مس پر نړیوالې ټولنې یا غ نهادونه چې د خبریالانو په برخه کې کار کوي زموږ غږ ورمانې دادی شي د برخه کې له خبریالانو سره مرسته وکړي.
هغه رسنۍ چې له مالي، اقتصادي او صنعتي امنیتي ستونزو سره سره یې فعالیتونه جاري ساتلي وایي د حکومت له حقوقي او معنوي ملاتړه نه دي برخمن. په لوګر کې د زینت راډیو مسؤول نورالله ستانکزی وایي د طالبانو پر راتګ یې یوازې یوه ورځ نشرات بند و، خو اوس له ګڼو ستونزو سره سره خپرونې لري چې دوام ته یې ډېر ډاډه نه دی. دا چې د دغې راډیو خپرونې له پخوا څومره بدلې شوي ښاغلی ستانکزی په اړه وایي
موسیقی نه نشتیږي، تفریحي خپرونې نشته او نور خپرونې چې دي ادبي د خپرونو کې هم د اوریدونکو شمیر ډیر زیات کم شوی دی. تر څنګ له ډیرو جدي اقتصادي ستونزو سره مخ یو چې اوس نه اعلانات شته، نو که چیرې په دغه شکل باندې دوام عمومي ممکن رسنۍ ډیرې زر سقوط وکړي. دوی اوس مالیه او د جوازونو تمدید د دغو موضوعاتو حتی جرایم او دا شیان هم رسنۍ پسې حساب کړي دي. چې رسنۍ د پرداخت توان نه لري نو ممکن رسنۍ وتړل شي.
د پجواک خبري اژانس د خبرونو مسؤول عبدالرقیب سایل وایي اوس مهال د طالبانو په حکومت کې د رسنیو د ملاتړ مشخص بنسټ نشته او اطلاعاتو ته د لاسرسي په خوانی چوکاټ هم نړیدلی.
افغانستان کې د لاسرسي د اطلاعاتو بیخي له صفر سره ضرب شوی. د اطلاعاتو ورکول، د اطلاعاتو غوښتل، هغه پلیټ فارم چې موږ مخکې درلود، کمیسون چې مخکې فعالیت درلود، دا هر څه درول سوي دي.
د شمشاد خصوصي راډیو ټلویزیون د خبر مسؤول عابد احساس بیا وایي طالبان په دولت جوړونه او نورو ورته لومړیتوبونو بوخت دي او ممکن له همدې کبله یې د رسنیزو ارزښت لګښتونو خوندیتوب ته ډیر پام نه وی.
په دې ورځو کې د طالبانو لپاره ډیر کارونه نور هم دي چې دوی تر سره کړی، که هغه دولتي تشکیلات دي که دوی دولتي کارونه دي. د ژورنالیستانو لپاره غټ مشکل د اطلاعاتو ته د لاسرسي دي چې کم شوی دی، واقعیت کې کم شوی، بالخصوص په ولایتونو کې خبریالان مخته زیات د دین شکایت کوي چې اطلاعاتو ته په خړو لاسرسي نه لري.
تازه د خبریالانو ملاتړ او بنسټونو افغانستان کې د رسنیو د وضعیت په تړاو څه نه دی خبره کړي، خو د تیرې اکتوبر میاشتې په پای کې چې د طالبانو د واکمنۍ دوه نیم میاشتې تیرې شوې وې، یو نظر پوښتنه وشوه. دا نظر پوښتنه چې د افغانستان د خبریالانو ملي اتحادیه تر سره کړي ښیي چې خبریالان د ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ټولنې د رسنیو مسؤول مسرور لطفي په اړه ازادي راډیو ته وویل
نتیجه نظر سنجی بود که 70% از رسانه ها
به نظر پختنه پایله دا و چه 70% رسانه پر طول هیواد که تړل شوی دی، 70% خبریالان بیکاره شوی، او 30% رسانه چه فعالیت هم کوي کارکون که لمحدودتونو سره مخامخ دی، اطلاعاتو تا لاسرسی نلری، او د ځان او دند د خوندی توب داردی هم نشته.
د لطفی پا وینا د طالبانو پا لمره یا دونیمو میاشتو که خبریالانو سره د بیلابیل دول تاوتریخوالی دیر سپیک حساب شوی چې د 90% هغو عاملین طالبان دي. د طالبانو د واکمنۍ له پایله د خبریال د وژل کېدو یوازې یوه رسمي پیښه ثبت شوې ده، خو هغه هم پیچلې. د للم میاشتې په 22مه د آریانا ټلویزیون خبریال حمید سیغانی کابل کې وژل شو. لومړی وویل شول چې نوموړی په هغې چاودنه کې وژل شوی چې دشت برچی کې پر ټونس موټر شوی، خو وروسته یې میرمنې فوزیه وحدت ازادي راډیو ته وویل چې سیغانی د کابل ښار شمال کې ترور شوی. طالبان که څه هم تل ځان د رسنیو ملاتړی بولي، خو په تیرو سلو ورځو کې یې دوه ځله رسنیو ته داسې تګلارې اعلان کړي چې له انتقادونو سره مخامخ شوي. د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د لړم په 1/3 رسنیو ته اعتمادیزه تګلاره ولېږله. د تګلاره کې راغلي رسنۍ د شریعت او افغاني ارزښتونو خلاف فلمونه، مزاحیه او تفریحي پروګرامونه او داسې ډرامې نه خپروي چې چاته پکې سپکاوی شوی وي او یا یې ممثلینې ښځې وي. د وزارت ویان عاکف مهاجر وایي دا د رسنیو سانسور نه دی،
بلکې بیان لپاره داسې یو څو لنډ اصول دي چې هغه زموږ کلتور زموږ ارزښتونه همداسې غواړي.
له دې وړاندې د سمبولې یا وږې میاشتې په 9/10 نیټه هم طالبانو رسنیو ته یو ولسمادهیزه مقرره ولېږله. د رسنیو ملاتړ بنسټونه د طالبانو نوې تګلاره او پخوانۍ مقرره د سانسور او محدودیتونو هڅه بولي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې د عدالت غوښتنې مسؤل صدیق الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دغه نوې تګلاره ممکن څه موده وروسته په قانون بدله شي، خو د طالبانو د ویان مرستیال احمد الله وسیق وایي حکومت د بیان ازادۍ او رسنیو ساتنې ته ژمن دی.
دغه د بیان ازادۍ ته د افغانستان اسلامي امارت ژمن ده او حمایت یې کوي. همدغسې ټولو ژورنالیستانو ته، خبرنګارانو ته، د رسنیو مسؤلینو ته موږ ډاډ او اطمینان ورکوو چې هغوی دې په ازادانه توګه باندې خپل فعالیت وکړي.
د طالبانو سل ورځې د رسنیو لپاره له ننګونو او امنیتي، اقتصادي او مالي ستونزو ډکې وې. افغانستان کې فعال یو شمېر رسنۍ بیا له نړیوالې ټولنې ملاتړ غواړي او وایي دوی باید پرې نږدي چې کورنۍ رسنۍ یو مخ سقوط شي.
د طالبانو په سل ورځنۍ واکمنۍ کې د رسنیو پر وړاندې ننګونې او په دې اړه تفصیلي راپور. د کونړ په مرکزي لوبغالي کې پرون د رسنیو د لوبډلو ترمنځ د لس اووریز کرکټ لوبه وشوه. دا لوبه په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ جوړه شوې وه. په دې سیالۍ کې دوو لوبډلو ګډون کړی و چې د ملي راډیو ټلویزیون د لوبډلې په بریا سره پای ته ورسېده.
د کونړ په مرکز اسداباد کې د رسنیو د استازو ترمنځ د بیان ازادۍ تر نامه لاندې د کرکټ سیالي ترسره شوه چې دغه سیالي د ملي راډیو ټلویزیون په ګټه پای ته ورسېده. په لسګونو کسان د دغه لوبې لیدلو ته راغلي وو چې هر یو د لوبډلو هڅولو لپاره لاسونه پړقول او خوښي کوله. په کونړ کې د کرکټ بورډ مسؤل قیام خیام ازادي راډیو ته وویل یادې سیالۍ په هیواد کې د بیان د ازادۍ په ملاتړ ترسره کړي چې پکې د ملي راډیو تلویزیون او په کونړ کې د خصوصي رسنیو خبریالانو ګډون درلوده.
په کونړ کرکټ لوبغالی کې د کونړ ژورنالیستانو ترمنځ د بیان د ازادۍ د تقویت په موخه د دریو سیالیو لوبلړۍ په لاره چول شوې وه چې د کونړ ملي راډیو ټلویزیون ژورنالیستان یوه لوبډله وه او د خصوصي رسنیو بله لوبډله وه چې درې لس ورځې سیالۍ وشوې او په پای کې د کونړ ملي راډیو ټلویزیون د دغې لوبلړۍ بریا خپله کړه. د بیان د ازادۍ د تقویت او د تیرو لاسته راوړنو د خوندیتوب په مخه په لاره اچول شوي وي.
د لوبې ګډونوال وایي که څه هم چې له تیرو دریو میاشتو یې خپلې دندې له لاسه ورکړي او ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي، خو بیا هم هڅه کوي چې په هیواد کې د بیان د ازادۍ د لا پیاوړتیا په ملاتړ او په دغه برخه کې د تیرو شلو کالو لاسته راوړنو ساتلو لپاره کار وکړي. عبادالله سادات او هارون درد:
دا چې ژورنالیستان او خبریالان د بیان د ازادۍ مدافعین دي، نو په همدې خاطر باندې په دې وروستیو کې ژورنالیستانو ډېره زیاته قرباني ورکړله او دی وښودله چې واقعا هم دوی زیات قرباني شوي په دغه هیواد کې. نن مو د خپلو ملګرو او د خپلو هم مسلک ملګرو ترمنځ د مینې محبت څو شېبې تېرې کړلې، ډېر زیات خوند یې وکړ.
د دې لوبو نه موخه دا ده چې د بیان د ازادۍ ارزښت ته باید ټول ژمن پاتې شي او د بیان ازادۍ د لا پیاوړتیا لپاره باید کار وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې د بیان ازادۍ پر ملاتړ د کرکټ لس ورځې سیالۍ ترسره کیږي چې په هیواد کې د نوي بدلون راتګ او د نړیوالو د مرستو بندېدو سره زیاتو رسنیو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې دروازې تړلې او ګڼ کارکوونکي بې روزګاره شوي دي. طالب چارواکو او نړیوالو مرستندویانو ته پکار دي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ د پیاوړتیا او د رسنیو د تقویت لپاره د رسنیو لاسنیوی وکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د مازدیګر څلور بجې او شپږویشت دقیقې دي. د کندهار خلک په تیرو جګړو کې د ور اوښتو زیانونو د جبران غوښتنه کوي. دوی وایي د سر او مال دروند زیان ور اوښتی او د ژمي په راتګ سره په ویجاړو کورونو کې ژوند کول هم ورته ګران ښکاري. بلخوا د کندهار ولایتي چارواکو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې دوی په جګړو کې له زیانمنو کورنیو سره د مرستې پر پلان کار کوي.
دا بیل وهل د ویجاړ سوي کور د بیا جوړولو هڅه ده. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ اوسیدونکي له یو کلنې جګړې وروسته خپل کورونه له سره رغوي چې د طالبانو او پخواني حکومت په مخامخ جګړو او د بهرنیو ځواکونو په هوایي بمباریو کې ویجاړ سوي دي. د کندهار ارغنداب ولسوالۍ د تیرو جګړو تر ټولو ستر مرکز وو چې پکښې سلګونه کورونه، باغونه او سړکونه ویجاړ سوي او زیاتې کورنۍ هم د جګړې له ویرې نورو سیمو ته بې ځای سوې. خو د جګړې له پای ته رسېدو وروسته زیاتې کورنۍ بیرته په جګړه کې خپلو ویجاړو سوو کورونو ته ورګرځېدلې او دا مهال یې په رغولو بوخت دي.
زما نوم زلمی دی، د بابر اوسېدونکی یم. دا کلی ګرده بارته وکللی و، نو ګرد ژمې دلته جنګونه وسولله. اخر چې په پسرلي کې رالو لس رایونه داسې نړېدلې وه، نو بمبارونه او ماینونه پکښې پټاو سوله. تاوان و در حساب چېر دی، دلته ډېر سرایونه نړېدلې دي ګرده، اکثره شان در لانجې دي. دا خټو د حساب یې در وس چېر دی د سړي، هغه شان چې در لانجې دي خو هلته پرېږده د کور سامان. اوس دا اوس ما دغه جوال وم، دا چار جوالې وم، نو بلا اوس هم کار پشکې شروع کوي. دا چارجوالۍ به و، هغه نور په واسه نه دی پراخونې چې بېرته هغه رقم آباد چې کله کا پخوا چې وه.
زما نوم عبدالملک دی. نو دا خو کمربند و، دلته کمربند و، نو بمبار ته تیارو پر کوي. نو دا خو کمربند و د طالبانو ښځې، دا پټې ښځې خو داسې ولیدلې وه، دا د ښځې وې، دا د غې وې، دا شان وې. خونې تر شمار وتلې ده، دا خونې ورته د حساب ورته خو دا سرای کې وه، اتلس خونې، دا څو سرای اوس نړېدلې ده، دا سرای ته تپله اوس وګوره.
په کندهار کې د تېرې جګړې له امله یو بل زیانمن احمد رسول وایي د سر او مال دروند زیان یې لیدلی او نسي کولی چې د اقتصادي ستونزو له امله بېرته خپل کور ورغوي. دی له طالب چارواکو او مرستندوی موسساتو څخه د مرستې غوښتنه کوي.
یعنی د ګردو خلکو کوربچی او ځایونو تلتکان ګرده پر خاورو لانجې سوله او تر خزو لانجې پر خزو پراته وه. دوه سرایه مو وه، دواړه داسې ویجاړ سوله چې دا یوه ګرسره نښشاورکه ده او دا یو دانه له دادی داسې پاته دی چې خالي ګلو ګلاوې چې هغه داسې خونې دي چې د ګزارې بیا نه دي. ولې ګره درزیانې سوي دي یا چاودلې دي یا شا او بغلې کللې، نو هغه برماز داسې دي خالي را سرپنا په جېجمې کې که داسې کېدای شي چې بارانونه وسي چې ونړېږي. نو د حکومت سمو دا غوښتنه ده چې موږ مرسته وکړي.
په کندهار کې د طالبانو سیمیز چارواکي هم د تیرې جګړې له امله زیانمن سوي کسان د مرستې مستحق بولي او ورته د مرستې رسونې ډاډ ورکوي. د کندهار د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس حافظ نور احمد سعید وایي چې اسلامي امارت په دې اړه د یوې طرحې جوړولو په هڅه کې دی.
اسلامي امارت غواړي چې د ټولو هغه هیوادوالو سره په تیرو جګړو کې متضرر شوي، د دوی کورونه نړېدلي، مالي تاوانونه ورته رسېدلي، د دوی سره د خپلو کورونو په بیا ابیادولو کې مرسته وکړي او د دوی لاسنیوی وکړي او کم خلک چې بې ځایه شوي دي هغوی بیرته خپلو کورو ته راستانه کړي. د دې دفاره د شهدا معلولینو او د بیوزلو چارو وزارت دی، همداراز د ښار جوړولو وزارت دی، هغه په دې برخه کې پلانونه لري.
په کندهار کې د تیرې جګړې له امله د دغه ولایت په مرکز او ولسوالیو کې لسګونه زره کورنۍ له خپلو سیمو بې ځایه او زرګونه نور د جګړې له امله مړه او ټپیان شول. په دې جګړه کې یو شمېر زیانمنې شوي کورنۍ چې زیاتو یې خپله شتمني له لاسه ورکړې دا مهال د ژوند له سختیو سره مخامخ دي.
څلور بجې او دیرش دقیقې دي، زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. اوس هم پام وکړئ لنډو خبرونو ته چې اجمل اندي اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د داعش د خراسان څانګې درې مشران د نړیوالو ترهګرو په لیست کې شامل کړي دي. همدارنګه د دې ډلې په یو بل مالی ملاتړ یې تحریمونه وضع کړي. د افغانستان د پخوانیو ځانګړو ځواکونو یو لوړ پوړي غړي د امریکا له متحده ایالاتو غوښتي دي چې د افغانستان څخه دې د دې ځواکونو نور غړي وباسي څو د یو بشري ناورین مخه ونیسي. په پروان کې د طالبانو د استخباراتو د ادارې یو مرستیال ادعا کړې ده چې دغلته یې د وسلو یو ډیپو موندلی دی. طالبانو حکومت پرون د یو شمیر وزارتونو او نورو ادارو لپاره نوي سرپرست وزیران او مسولان وټاکل. د دوی په نوې ګمارنه کې 20 کسان شامل دي چې نږدې ټول یې مولایان او د طالبانو نږدې کسان دي. په بلغاریا کې په یو ترافیکي پیښه کې لږ تر لږه شپږ څلوېښت تنه وژل شوي دي چې د شمالي مقدونیا وګړي دي. د مقدونیا د پولیسو یو چارواکي وویل چې په قربانیانو کې 12 تنه ماشومان هم شامل دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپا وایي ډیر زر به په بلاروس نور اقتصادي بندیزونه ولګوي. دوی په بلاروس تور لګوي چې له اروپا سره په ګډه پوله کې په لوی لاس د کډوالۍ ناورین رامنځته کړي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیو اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او ورپسې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن ورځې سپورتي خبرونو ته.
افغان سوپهونکی حسیب احمدی لخپل پاکستانی سیال سره لوبي ته چمتووالی نیسي. ښاغلی احمدی چې اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې په تمرین بوخدي ازادي رادیو ته ویل، ټاکل شوی چې د دسمبر میاشتې په 12مه نیټه لخپل تور آسیایي کمربند څخه د دفاع لپاره له پاکستانی سوپهونکی نادر بلوچ سره لوب وکړي. دا سیالي د ډی 4G پروموشن بنسټ لخوا په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي. افغان لوبغاړي حسیب احمدی تر اوسه د سکوهنې 14 لوبې کړي او ټولې ګټلې دي. هغه وایي چې